پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډیدل دي. تمام د غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سي. دوستانو د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. دا دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمبي چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې قاری برهان د لوګر په محمد عقی ولسوالۍ کې ووژل شو. په عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستاني وسلوال هم وژل شوي دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشري هم کول او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. د روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. د دا پرېکړه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتېری وژل شوی وو. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
دا قاتم لاتر ماموریت به د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنه ته دوام ورکړي. واضح ده چې د ناټو غړي بشپړ تعهد لري د غوښتل تر ماموریت ته او زموږ د هدف ته چې ترهګر بیا هیڅ کله دا وسنه لري چې د افغانستان زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پر زیاته کړ چې ټول لوري موافق کول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده. لاسادې لريونه خبرونه وري. دا عراق د بشري حقوقو یو څارونکو خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي. تر دې مخکې په عراق کې څو نه سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهرچیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وایي په بغداد کې 8 تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 5 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخت کې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهرچیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروې د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخي کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپږ کلن نارویژي په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. محکمې د اپریل په شپاړسمه د بندو دروازو تر شا دا کس په شپاړس کاله بند محکوم کړ، خو په خپل فرودبرګ چې پخوا د ناروې او روسیې پر پوله مفتش شو خپل جرم نه دی منلی. بورګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرېږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پریکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشره کې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مکرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دی نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظم انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وای
ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلې.
د غونډه څومره مهم وه او ځنډیدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده. په دې معنی چې دوی زموږ په همسایه ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جمهوري ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت و نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو ازادي راډیو ته ښه راغلاست. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظاهر مال په دې اړه راپور لري چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. ظاهر مال صاحب، خبرونې ته شرق لی.
سلام فربا جان، تاسو ته اوریدونکو دا اتمه وچې د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې د راتلونکو دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28 نیټه کې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینه وایي چې دا ناستا تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی و ازادي رادیو ته وویل چې معلومات ورته رسیدلي چې دا ناستا ځنډول شوې ده. خغلی دین محمد وویل د غونډې د ځنډیدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې دته رسیدلی خی چې په مسکو کې د 13 ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوه چې دا ناست دی وزنډول شي.
موږ ته اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وزنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته د سوونیو لپاره ځندول شوې ده. دی وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي. دی وایي د سولې د کمیټې له یوې هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ ده چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابروي.
زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
داسې راپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځنډیدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا نه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بلې فریبا جانې،
ډېر مننه کوم امید ظهیر ماسب. دوستان و اموریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه ځنډیدلې ده، د معلومه نه ده چې څه وخت به بیا پیلېږي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمېر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولای شي. محمد اسف صدیقي وایي دا غونډه ډېره مهمه ده، ځکه چین د طالبانو په ملاتړ هیواد پاکستان خپل اغېز لري او پرېکړې هم د افغان سولې په برخه کې اغېز نه ثابتې دلای شي. له شغلی صدیقي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
چین حکومت دولت ډېر تاثیر گذار ده، په دې معنی چې دوی یمن په همسایه ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هیوادونو له جمهوریت ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دې معنی غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه ولسته مدا ده چې موږ سره دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه واوسي.
بله صدیقي صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زید حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
دغه غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو د دغه بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع خطر مدید نه ده چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیانو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه کډرونه معرفي چې دوی ښه لابي کولای شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی د توادار کې چې د څلې پروسه کې موږ سره همکار وسی او بل افغاني سره وکي. نو غوښتنه به د افغانستان دولت مدا ده چې دغه مطبوعاتي خبري او دغه فیسبوکي خبري نو کړه پرېږدي، یوازې هغه ور کسان باندې فکر چې واقعا تاثیر گذاري او ول زوی استقبال وکي.
بله صدیقي صاحب،
یوازې قافله سره جوړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبري اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزن دی دا لغوه سو، اوس چې دغه پروسه به شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ساسو نظر دوا درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دی هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمه او هم د نړیوال لخوا هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار سره د دې تاوان ده، ورته لپاره چې دوی مخالفین د دې جنگ نه دوی شو استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې په څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولسته حداقل یو څه باید وښيي چې په افغانستان کې د سولې په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده او د دې په څنګ کې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت کې ټوب موږ سره ده موږ څنګه وکولای شي خلابې وکړو او الله سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره هیڅ کو څنګه وکولای شي جامع جهانی او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاره وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه ولس شپرنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صافه وځه اوریدلې سي. اوس په لنجي صفه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیون لیټر ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شیدې جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون لیټر.
د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورني تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه 3% راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د پاکستانی کارکوونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لیږد کې ځنډ له 13 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې $1,000 زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د عدم اصلاح غورځنګ د غړي هیوادونو د 13مې غونډې په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی سو ستونزې په فرصت بدلې شي او ډېر تمرکز د سیمې په نښلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 84 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
ناجی صفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې نه یوازې دا بلکې نور راپورونه تحلیلونه او خبرونه هم لوستلی سي او کولی سي چې زموږ خبرونه هلته په ژوندې بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسې وي نړیوالې مسلې ته. امریکا غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سم سروند سره په استودیو کې د ترانسپ خبرونه ته شرح غلي
مننه.
که تاسو دا وشي امریکا د سوریې کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غواړي چې ځواکونه واستوي؟
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس یې ویل شوي دا هیواد د سوریې ختیځ ته تازه دمه ځواکونه لیشي. مخکې دا ډول راپورونه خپره شوي او دوی ویل چې هدف دا دی دغه ځواکونه د استولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې له خطره وژغوري او ورڅخه ویسي. اسپر ویلی چې له تازه دمو ځواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چانځایونو ته لاره پیدا نه کړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله ترس د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه ویلي دي کنه؟
تقریبا هدا پر پدیاره نظر سرګن کړی دی. خبري کړی دی د ویلي دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلورانی ولې تر زرو پوری نو دقیق نه دی ویلي چې څومره. خو دې ته مو باید پام وي چې امریکا په سوریه کې د ترکیه پولی تل نږدې سیمو څخه شاوخوا زر پوځیان استلی دي. په همدغو سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه استلی دي روسی پوځیان غاز مکوي. په دې سیمو کې پخوا امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای غاز مکوله.
بله ډېر زیاته مننه کوم دوستان. و موریدل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي او وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلای شئ کولای شئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ولاړ شئ او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واورئ. ویل ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبرو چې دغه ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. ناجی صافی دغه ورځپاڼې لوستې دي او غټ ټکي راوړوي.
ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخابات وشول خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي د دې معنا دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چا ته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نوع مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده. د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې وړاندې په سر مقاله کې راغلي. روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلې بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستانه ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا د دې هڅې پایله ډېره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپله سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړې. په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې وړاندې په سر مقاله کې راغلي د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازي د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
سیاسي رادیو اوري دوستانو، اوس په ورسو نورستان ولایت د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصل خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوري راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خواهی د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله خو حاصل به یې کم و، خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت یې د لوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړی. حمیدالله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کروندګران چې داسې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او اوبو کول او سره شیندل او نور ټول په اړخونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخکني په نسبت ډېر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کچالان ونه خرڅېدل، خپل کور دپاره مې کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت له طرف نه کوم کچل تخم غیره کړی موږ ته.
دوی وایي له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه و، خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړې او خریدار ورته ولاړې او هغې وړي.
د دې کلي کې تقریبا 3-6 پای یا سالو شش پای پوری خطا خرطول ده پرن لیک دور کیږي.
بزګران وای ک حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسری وسایل مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هوار کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې مونږ ټول په لاسونو کارو په خالي لاس او شتلو وخت کې په لاس په خالي لاس او دامن وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي د خورې د لاسه خور خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده خو د دې په ایستلو کې زموږ څه ستونزه شته چې لاسونه نه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو ایستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنې لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله لا چې دا ستونزې به پراتونکو کې بیان نوي یو دغه د خپل زراعتي محصولاتو د بازار ته نوړ اند کول او نه د دینه دی تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کوله.
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه اسانتیاوي برابر کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دیو هیڅ کله د ماشینالاتو څخه استفاده نه کړي، خاصتا د کرنیزو ماشینالاتو څخه. د نیک مرغه هم دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېګل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ هم دی بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل. سکه له تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشینالات به هم مونږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمې دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل، ترشن آسمان لندی پروګرام هر شنبه د دوو بجو تر څلورو بجو پورې خپرېږي چې نن یو ورځ ده. او نن په نننی پروګرام کې به د مسکو او چین او همداراز په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې په دوهم ساعت کې به د واکسیناسیون ری یا د پولیو چې په افغانستان کې کوم ستونزې سره مخامخ دي څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه دولر سو په وسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه وورو.
تاسو لا پیغامونه
محمد اکرم نن بوري د بند څخه یعنی د زابل ولایت شاسفار ولسوالۍ د بوري د بند خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راپراکي هر ژمی موږ دلته تېرو شی نه لرو، هر ژمی تېرو شی نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې زموږ اړتیا لري. راپراکي د رادیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ خبره نه شریکي، موږ چې واکو چې خامخا ورسي خامخا.
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. آتا لا درې کاله څلور کاله دا خلک سست پنځه کاله پیسې لا نه دي اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانکو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غورو په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
دولت پر دولت پیسے موٹر نہ آزادی راجی نا خواہش رامونا دولت سروکی. السلام علیکم. آزادی راجی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مرنه چې پیغامونه مرالې لرو په کابل کې 12 بجې د 10 دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به د ناروی د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخې او کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپېته کلن ناروی په جاسوسۍ مجرم پیژندلې. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمېنه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې سلی رښتنه وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا چې طالب رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دي. دا ارګ د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی ته کړې ده. د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون مسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې طالبان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د ترهګري حملې طرح و. په دې حمله کې تر 300 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وکړه. چارواکي وایي چې قاری برهان د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو سره وژل شوی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به ډیر هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرام نشه مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی آزادې رډیټ وویل د میزان د میاشتې پر 9/8 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرام تریاک هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت له لارې بلخ ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرام نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان الهداد فدایی د اقرب د میاشتې پر لومړۍ نیټه آزادۍ رډیتو ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې 115 کیلوګرامه نشه مواد ونیول چې 250 کیلوګرامه هیروین، 80 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه ښیښه او 9 کیلوګرامه چارسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ رډیتو ویل پولیسو د میزان د میاشتې پر 10 نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چرس ونیول.
په دوهمه پیخه کې په سرپود ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 4.5 کیلوګرامه چرس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیخه دا ده چې په تخار ولایت کې د کیمیاوي نشه یي موادو 4 قاچاق کوونکي ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین صادات ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا پیخو کې په تالقان خار کې 10 کیلوګرامه هیروین، 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولۍ او 8.5 لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول چې د هیروینو په جوړیدلو کې کارېدل. تورن کسان تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې د دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
که دوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې د مخدره موادو تشت قاچاق ډېر کمی راځي.
په یو بل راپور کې تورپیکې در پیژنو چې نشه یې پرې ایښې او اوس له نورو محتاجینو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، نا امید دي چې دوی ما وویني وګوري، کولای شي چې جوړم شي برته.
د یو مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډیری ځوانان اوس په مواد مخدر کې بخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله ټول شتمني له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. په دې کې به یو لس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد مې تیر کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی وکیل صاحب، زه خدای دې خیر کې، څه پیښه شوې ده؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
ما څه بد کړی دی؟
وس پرونه د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو استازي په بروکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان له ټولو جنگي خواو څخه غوښتل شوی چې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 3 کالو راهیسې د نشي موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشي موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کولنج کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28مه نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیه په یو ماده کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار شوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه شوې چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 300 کالو راهیسې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کړې ده. خدای طالبان تورنوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم. مواد مخدر
موږ له نشه‌ای موادو سره مبارزه کړی او نشه‌ای مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو 13 کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشه‌ای موادو مبارزه کې ګډي هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځې سیمې چې هلته د نشه‌ای موادو کښت او تولید ډېر دی، د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دی له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشئی موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلی، کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنگیالیو ته د کار زمینه برابر نه شي، نو دا جنگیالی به د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو سره یو ځای شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي چړونکو محمد عمر شیرزاد له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بیغوري تورنوي. دوی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې دي له افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی ترې کېږي د افغانستان کې د کاچاک او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې دغه کاچاک او کښت مخه ونیول شي، راډول خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر که دوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې به د مخدره موادو کښت قاچاق ډېر کمی راشي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي 190 میلیونه ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګېدلی دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا او اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشئی موادو سره په کلکه مبارزه وکړي او اوس د یوې پخوانۍ موتادې تورپیکۍ حال درکوو. 18 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته سوې، خو اوس یې درملنه سوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښوولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه معتاده سوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حالمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندې پیغله ده چې 2 کاله پرله پسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو وخته شوه او وروسته دا هم په نشئی موادو باندې معتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشئی پریښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستری شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم. بیا راغلم شپخانې ته. 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شپخانې ته، دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټر بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. اغلی لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته اوسېږي.
دلته چراغ دې شفخانه کې ځان تداوی کړو. اول خو هیڅ راضی نه و، ډیر ناامیده و، مګر دلته چراغ چې زموږ خدمات وکتل دام ډیر انګیزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران دې سره کار کول، بیا یې روان شناسان کاري ورسره وکړو. ډیر ښه نتیجه یې راکړل موږ ته او دا موږ ته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تناوه، بیا دا خپل هم ډیر کوشش وکړل او زموږ همکاران هم ډیر کوشش وکړو په دې حق لکه چې دا باید ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري، باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر سي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه، خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم، یعنی کوم کار چې اوس کوم له همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو د الګو کامیابي الګو شم، یعنی دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیدې دي چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي برته.
د معتادو ښځو روغتیایي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی، بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
دا
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزرني سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع تر ازو. ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې له د نشو د زیانونو په اړه خبر سي، بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یوه مدني ټولنه ځوانانو ته د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډېر برنامو او جلساتو مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یوه میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشه یي توکو جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړه او آګاهي ورکړل چې دا ډېر زیان لري. ټولو ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډېر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډېر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان د ټولنې بنسټونه ټول جوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې دولت یو روحانه او مستدل کار نه کوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اصرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نه کوي. تاسو ځوانانو سره کار کوي، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه چې د خلک ته ځوانانو ته څور کوي د وضعیت ته په کتو سره کفایت کوي؟ زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه که موج باید مواد مخدر کارول و قاچاقول باید مخنیسی. دا دیر مهم خبره ده و بیا ده عامه پوهاوی دیر مهمه ده چه موج باید ده بوکو. په دې خاطر چه موج په مکاتبو که په مساجدو که په پانتونونو که باید عامه پوهاوی وکو. مهم خبره ده و ده زیانونه او ده ازرارو په برخه که موج باید دست اما پوهاوی بکنه. اما متاسفانه چه موش تر حوصه دی نکلیده او زی قناعت نلرم، پا دی قناعت نلرم چه موش دیره زد زوانان اوز به مواد مخدر که اخته دیم او ده یو سمه او یو کلک برنامه ده اما پوهاوی چه ده زوانان و ده مخنوی لپاره شویوی تر حوصه ما قناعت نلرم او زی موافق نیم چه دولت دست کارو نکلیده.
اوس فکر نکوی چې د مخدره په وړاندې ټولو خلک ونډه دی کې مهمه ده.
زه فکر کوم چې ملای مامان استادان روشن فکران باید عامه پوهاوی ورکوي. دا یو مسؤلیت ده، دا یو واجبه ده چې پیغمبر صلی الله علیه و آله ده چې لا حکر فی دین، په دین کې جبر نسته. موش یو مسؤلیت لرو چې روشن فکران یو د دې بنسټونو لرو پانتونونو کې موج باید دا وکړو چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکو. او متاسفانه دا خبره ځینو کسان ساده ګینی.
په کومه برخه کې ډیر ځوانانو ته آگاهي ورکړ شي تاسو اړتیا بولئ چې هغه بخش ډیر مهمه ده؟ د کوم لارې نه، په سوشل میډیا کې یا د تلویزیون له لارې، د راډیو له لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوه او جدي تګلاره دا ده چې موږ یو دقیق او موثقه عامه پوهاوی ورکوو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې. موږ باید ډیر کلک تګلاره جوړ کړو او ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکوو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دی نه پوهیږي د مواد مخدر څه ده، او د دې زیانونه څه ده، د دې اضرار څه ده. دوی فقط په یو لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې ضرر او زیان نه پوهیږي. زه فکر کوم که عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او دې نه تنها چې د حکومت بلکه د ټول افغانان په خصوص د ملا امامان استادان د پنتون روشنفکران زوانان دوی کسان چې نن قلم لري دانش لري فکر لري دوی مسؤلیت او وجیبه لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي په دې خاوره وي او ټولو زوانانو ته آګاهي ورکول شوي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې زوانانو ته څه ده؟
دې توکو د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوی باید ډېر جدي وشي. موږ او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی به خاطر د مساجدو د لارو نه د مکاتبو د لارو نه د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډېر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې خبره دا دی چې موږ د مخنیوي لپاره د دې د قاچاق د ترافیک لپاره موږ قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانوني وکړو، ځینو خاورو ته ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او دیره کسان په دې خاوره دی چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي، شورشی گروپونه په دې خاوره دی چې د موج د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد تمویلولو لپاره کار کوي.
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړی چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.9 مزنی سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد آغا ته نشې مخکې د خیاطۍ دوکان درلود او له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطره یې بېرته د لاسه ووتې. دا چې محمد آغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما درون خپل دوکانداری کوله، زه خیاطم. یو بل ورور مې و ګلدوز، و مشر ورور چې و هغه د سودا دوکانو. دا درې واړه دوکان نه موږ ښه ټیاټ کارم په برابرو. نو بیا زه چې وم، ما بس د دې دوکانو نه سرپرستی نه بس هله هله آخر بیا د دوکانداری نه دشمنی شوه. دشمنی نیم شروع شوې په پاکستان کې. بس هغې نه بیا پیرې ته پکې ناستم. د شپې به مې تر 12 پورې پیرا کولی وې پورې. بس هغې نه سیګرټ به مې ځان سره ولګولو. بس پیرې ته پکې ناستم. همدغې نه بس هله هله په نشه در شوم. تر اوسه پورې بس آخر په پوډرو په شیشو هم پسې راغلو. په دې چې راوختم، بس د دې نه مې دوکانونه هم ختم شو. هر څه بېرته افغانستان ته راغلو. افغانستان نه پسې ایران ته لاړم. ایران نه بېرته راغلم، بیا په دښمنانو شروع شو. زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. شل کاله افس نه بیا په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېدو. نه کاله راته پوخ کېد مې تېر کې. دو نیم کاله به کېږي چې زه را خوش شوی یم. درې کاله چرس مې څکولي، شراب مې خوړلي، شیشه مې څکولي، کریستال مې څکولي، پوډر مې څکولي، عینو ورته وې کورت غوندې دي هغه مې خوړلي، ټارې مې خوړلي دي هغه اوبو غوندې دي، پلاستیکي دي ورته وې هغه مې خوړلي، بیران مې خوړلي تر عراقو پورې. په ایران کې مې عراق په جاله کې خواړه په سیریاخ کې. دغه یولس کاله مې کېږي چې د پوډر او د شیشې عملي شوی یم. شیشه خو اوس را پیدا شوې. خو شراب چې دي، چر چې دي، د وړکتوب نه مې وویل. موږ هم اس کور ته هم خجالت یو. کور نه مسپندې غیرختیا خبرې. کور مې دغه 15 میاشتې کېږي چې پرېښی مې دین. دلته به غیله مردان کوم کنې ښه استاذ هم دېر شي. د 200-300 روپۍ چې کینم تر غرمې پورې د سبۍ نه پیدا کوم. خو کبار دمې شروع وکړه. مایلې پرېږده چې ورک کمایلې بس لږ خپې مې آزادې شي. سبۍ نه تر غرمې او غرمې نه مازدیګر 3 بجې به جیو شو. ماسخوتنه پوری باز د درې سو درې نیم سپورې برابر اول ولا کمی ور پم جیف کې پرې خلا غیر دینه چې ځان ته به مې جوړه خسته او ټول په نشه غیر کو.
خو واده ما پدی ون نه کولو چې رښتې خبرې ځان ته معلومه شملې. من
پردی آیا چې ځان ته کینې بیا به د هغې ناموس ته ګوري، بیا به د هغې مور پلار ته هم ګوري، د ورونو ته د هغو په احترام باندې موږ بیا هغسې مغزه خرابېد ورسره. بس ما په دې نه کوله، په دې چې د خپل کور مسؤلیت راپسې وی، بیا د خسر او د خواښ او د هغو مسؤلیت بیا مې ورسره مغزه چور خرابېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخې ته ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شاگل ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
ښه، پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خوماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکا وا په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوا پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس د نور پور نشم در کولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیسه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د چه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشه یي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې.
ته اوس د ګناه خبره پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چاته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته، چای به وڅخی؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هیڅ شرم نه لرې؟
نه تاسو څه وایئ، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه کې، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هیڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه،
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه باره.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوي چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا ته خدا نه شی مواد زمونږ له وطن اورک کې
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی. Thank you.